ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او د ټکنیکی همکار جان بلوس نیکی هدی او سلامونه ومني روانه خبرونه کې د سر موضوع په کورمکی د شیا سنی فرقو ترمنځ د زمکه په سر شخړه پیل شوې ده مرګ جوب درامسته شوې ده تازه حال به نیخ پني غدر کو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال راپورونه مو په دې خبرونه کې راغون کړی دي کتر پای پور را سره مل پاتې شوې د سیمیو نړۍ د حالاتونو خبر شي ول هر څومخ کې خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وايي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وژل شوي او 28 زخمیان دي د پاریس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان او افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستل او ست مشال د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وايي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي علي امين ګنداپور پرون په بنو کې پر لټوالو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په توګه اعلان کوي چې په دې صوبې کې به د عملیاتو اجازه ور نه کړي ګنداپور پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو ضد کاروایی وکړي هغه د بنو پر لطوالو ته وویل چې د دوی ټولې غوښتنې منلې دي د وزیر اعلی تر اعلان وروسته پر لطوال کورونو ته لاړل پر لد جولای پر 19 له هغې وروسته پیل شوی و چې د پر لطوالو په وینا پوځ یې پر امن مارچ باندې ډزې وکړې چې یو تن پکې ووژل شو او ویش نور ژوبل شو بلخوا د پاکستان پوستور پورې کړی چې په بنو کې مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونو او کاڼو ورولو سره سرتیري پارولي وو بنو پر لطوالو ویلي وو چې له حکومت ته یې په سیمه کې د امنیت په خاطر 12 غوښتنې وړاندې کړې دي د خیبر پختونخوا په کورمکی د شیا او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وژل شوي او 28 زخمیان دي د ځایي خلکو روغتیا د څنګه د چارواکو په وینا دا تازه مرګ جوړه د جولای 15 راهیسی اوریدلې ده لدې سره په مجموعي توګه دواړو خواو ته د وژل شو شمیر 8 او د ټپي شو شمیر اته بیا تر رسیدلې ده په ان حال کې په کورمکی د شیاګانو روحاني مشر علامه شیخ فدا حسین مظاهری وای چې په سیمه کې له درې ورځو راهیسی جګړه روانه ده او ریاستي ادارې د مخنیوي لپاره د خپل ځموارو په پوره کولو کې ناکامه شوې دي نو موري پرون په پړچنار کې د جمیل مان تر ورغون شو خلکو ته وینا کې وویل چې په سیمه کې شیاګانو سنیانو دواړو خواو ته پراخته ونه رسیدلې دي خو د په وینا ریاستي ادارې د طاقت او وسایلو لرلو باوجود جګړه نو ودروي چې د په خبره ډېری پښتنه راپورته کوي د کورم انتظامی چارواکو لپاره د اړه سپیناوی نه دی کړی په کورم کې پر امنیتی پوسټ په یو سوال بریت کې یو تن وجل شوی او د یوې زنانه په ګډون اته نور زخمیان دي نن مشالې لري سره په خبرو کې د مندنې کورم یو پولیس چارواکي د نومونه خوندو په شرط وې چې بیګاش په سرپاخ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په بریت کې نه کسانو ته مرګوب لاوړېدلې ده چارواکي زیاتوي چې کسو هم بریت په امنیتی پوسټ شوی خو تر نږدې له یو کور راوتلې زنانه د ډزو ښکار شوې ده په جوبلو کې د ملیشي او پولیس سرتیري شامل دي تر اوسه چا د بریت ذمہواري نه ده منلې د بلوچستان حکومت په لورلای کې د سورلو د یو بس داوړېدو لامل د درو کسانو پر مړینه سخت خفګان څرګنده کړي د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین په یو بیان کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنې امر کړی دی او هڅه کوي چې په پیښې کې ټولو زخمیانو ته په سمه توګه د علاج اسانتیاوې برابرې کړي په لورلای کې د جولای پر 28 د پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نن سهار د پنجاب د ملتان څخه د سورلو یو بس موټر د کوټې لور روان وو چې ناڅاپه د لورلای څخه 3 کیلومتر لري پر شینواری هوټل باندې د سرحدي عسکرو څوکایتا سیرما واوړېدو د لورلای مرستيال کمشنر مهران بلوس خبريالانو ته ویلي چې بیا د پیښې کې د دوو مرمنو په ګډون د درو کسانو د مړینې او سوارلو نورو د زخمي کېدو تصدیق شوه ده جماعت اسلامی ویلی دی چې په هیواد کې د ګرانۍ او لوډ شیډنګ خلاف با په پلازمین اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دا به داسې حال کې ده چې د جماعت اسلامي په سلګونو پلویان پرون راهیسې پلازمینې ته نږدې راټول شوي او د ګرانۍ، ټیکسونو او بجلۍ د لوډ شیډنګ خلاف چې په احتجاج لاس پورې کړی دی. بلخوا حکومت د مظاهره چانو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی څرګند کړی او له جماعت اسلامي غوښتنه کړې چې د قومي ګټو په خاطر د اسلام آباد د ډي چوک پر ځای خپل احتجاج د حکومت لخوا په مقرر شوي ځای کې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړي. د قدرتي افتونو پر مهال د نظم قامي ادارې ان ډي ام اي په پاکستان کې د جولای له 20 راهیسې تر 1.3 نیټې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړی دی. ان ډي ام اي پرون د یو اعلامیې له لارې ټولو اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې د سیلابونو او سخت موسم د احتمالي اغیز د کمولو لپاره اړین احتیاطي تدابیر ونیسي. بلخوا د موسمیاتو څانګې ویلي چې د بحیر عرب څخه د مونسون د بارانونو چپه د هیواد لوړو برخو ته د ننوتو امکان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د خیبر پختون خوا په غرایزو سیمو، مری، گلگت، بلتستان کې د ځمکې خویدنې یا د ډبرو د راغورېدو پیښې رامنځته شوې دي. وروستۍ خبر دا چې د پیرس په اولمپک لوبو کې د پاکستان او افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې چې پکې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه به څه باندې 10,500 لوبغاړي ګډون کوي پرون په پیرس کې د پرانیستې مراسم ترسره شول. په دې لوبو کې د پاکستان لخوا ارشد ندیم چې په جیولن ترو یا نیزي ویشتو سیالۍ کې برخه اخلي، دغه راس کشمالا تلت، غلام مصطفی بشیر او ګلفام جوزف په شوټنګ یا نخ ویشتو سیالو کې ګډون کوي. جارا نبی او محمد احمد دورانی د لامبو او فایقاری از بیا د منډې په مقابلو کې برخه اخلي. برخه د پیرس په اولمپک کې د درو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. طالبان ویلي چې دا درې خزینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپک نړیوالې کمیټې بیا ویلي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دی وربللی. د مشال خبرونه پای. او کتر پای را سره مل پاتې شوی زنده محمد طالب ترشن د کورمه تازه حال به هم وری. په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ځمکې په شارخ د ځمکې په سر شخړه کې تر اوسه اته کسان وژل شوي دي. تازه حال به نیخ په نیغه درکو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي منګرناپور وایي چې په خیبر پښتونخوا کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې عملیات وکړي. دا محال په پاکستان کې سلور واړو صوبو کې خلک د ګرانۍ نه او د لوډ شیډنګ یا د بجلۍ نشتوالي نه سره ټکوي. د پاکستان جماعت اسلامي په اسلام آباد کې په دې اړه احتجاج کوي. د مارونکو گاډو د اتحادی مشران وایي چې دوی ته د پاکستان په سړکونو باندې بیلا بیلې جرمانی ورکول کیږي.
ګاډه کوم روي ته شي په موټر روي باندې دومره غړ غړ چالهونه گاډو ته ورکړي چې پرون یو ګاډه د پندین راتلو هغه ته 36000 روپے چالهونه ورکړي دي.
د ګډ ترانسپورت اتحادی په دې اړه باندې هړتال کړي لري. نور حال هم لرود مشال تر څنګه شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زه ستاسو قربا مجید بابر یم، خبري غړی ده او د خبرونه په دې برخه کې د جمنې سره سم د کورمه حالات لپاره ورزو طارق ورغځی تا. طارق ستړی مشي، د دې تر دا خو یو خبره ده چې د غلط کې مرګ جوبله او جګړه روانه ده، خو آیا د دې تر څنګ کوم د امن لپاره کومې حالې دلې روانې دي؟
مننه مجید باور صاحب. دغه د کورمی په بشرو کې د مدګی کلی او مليخېلو ترمن د ځمکې په شخړه په 23 جولای شروع شوه. د جګړه چې کم دی دا وخت اوس مختلف او سیمه متغزدلې ده. په دې کې 15 ځایونه داسې دي چې هغه ته جنگ روان دي او سیمه ته چې کم دی لهنګو د مشرانو یو جرګه ورغلې او هغه هغلته په 25 او په 26 تاریخونو باندې هم کوششونه وکړل چې دغه جګړه ودروي، خو لا ناکامې سره مخامخ شول. او نن یو ځل بیا چې کوم دی د جرګه الته بشرو ته ورغلې دي او په دې کوششونو کې لګیا دي چې د دوی ترمنځ ډزبندي وکړي. کچوم دغه بلش خیل او خور کلی، غزګړی او کونجولیزو سپینه شګه او پیوړ صدا او سنگینو ترمن جګړه د ودرولو عمل چې کم دی هغه اسان دی، خو په بشرو کې لمورچو خلق رکوزولو رکوزول چې کم دی دا یو مشکل عمل دی. په دې کې کله یو فریق نه منی، کله بل فریق نه منی، او یو بل باندې هغه اعتماد هم نشته دی، او دا سوچ لري چې چرته په دې کې نقصان ونشي، یو فریق راکوشي د مرچونو او د بل فریق قرباني بریدونه وکي. په دغه ځای کې د بریدونو سلسله هم ډیره تیزه ده. نو په دغه جګړه کې د مړوش میرا چې کومه ده هغه تر اوسه سوال لسو تر رسیدلې ده. د پړچنار هسپتال مشر سید میر حسن جان اوس د لس منټه مخکې راته وویل دوه کسان د شپې پر وخت مړه شوي او سلور نور نن په بشرو کې د جګړې پر وخت مړه دي. هغه دا وویل چې اته مړی هسپتال کې ورسره رپورټ شوی، خو د څلور نوی مړی چې کم دی دا لا هم په لار کې دي او هسپتال ته نه دی راوړل شوی. نو په باقاعده توګه د دوی رپورټ هم زوی نه شمور کولای، خو دا دی چې کنفرم دی چې دا څلور مړی دي. نو داسې دوه کسان په بشرو کې مړ شوی دي، نو دا شمیره چې کم ده دا سوال سو ترسیږي. او د هغه په خبره دا یو خبره په دې کې را چومه، د هغه په خبره چې په جګړه کې تر سلو زیات خلک چې کم دي هغه زخمیان
شوی دي. طارق، د دې شیعه سنی شخړې سابقه ډیره پخوانی ده، او دا د تیرو سلو وختو 500 کالونو دغه شخړې دي. د دې په لړ کې یو مری معاهده شوی او ټول فریقین په دې باندې رضا شوي وو چې د مری معاهده ټول شکونه به مونږ عملي کوو، او بیا دغې نه پس تر ډیره موده پورې دغلته کې داسې شخړې نه وي رامنځته شوې. نو اوس تاسو څه ګڼئ چې آیا د مری معاهده باندې خلک ولاړ دي، د هغې هغه چې کوم شکونه دي هغه منی کنه د یو نوې معاهده ضرورت؟
خا دا د کورما علاقه چې کومه ده دا داسې ده چې دغه ځای کې شیعه سنی دواړه په یو ځای پاتې کیږي، او شیعه د سنی سره او سنی د شیعه سره د ځمکو شخړې شته، او په دې باندې بار بار جنگونه هم شوي دي، او په کې ډېر غټ مرګ ژوبلا تر دې مخکې هم شوي ده. نو په 2001 کال کې چې کله جنگونه وشولو، نو دواړه فریقین چې کم دي په مری کې په 2008 کال کې یو ځای شول، او هغه ته جرګه وکړله، او دواړو فریقینو چې کم دي یو لوزنامه وکړله. په هغه کې ځینې نورې خبرې هم دي، خو دا خبره هم پکې شامل ده چې الته چې څومره هم د ځمکې شخړې دي هغه به په کاغذات مال او روایتو حل کول شي، خو تر اوسه هغه چې کوم مسالې دي هغه حل راونه وتلو. نو دغه مسالې چې کله هم شروع شي، نو مسله خو ذاتی وي، او دغه مسله هم چې کوم د انتقالیزم کده او ذاتی ده، خو بیا دا ورسته چې کوم دی فرقایي زبنه چې بڼه خپل کی، نو د دې د وجې بیا ډېر غټ علاقې ته چې کوم دی نقصان ورسیږي، په لارې اوتړل شي، موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چې کوم دی هغه معطل دی، او دفترونه بند دي، دغه شانت چې کوم دی بازارونه بند دي، او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشان د نور ضرورتونه چې کوم دی هغه امیر غلې، نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات مخې ترغلي دي د جګړې د وجه.
ها طارق، اخیرانه پښتنه دادا چې څنګه تاسو ته ویل نن بیا بشارو ته یو جرګه تلې ده، او نو تاسو غنی دغه جرګې نمونګه ست امید تم او ساتو چې دی بس غټې روړي یا دی به دی جنگ ته دی جګړې ته یو څه پیغام روړي؟
نو پیغام خو دا پښتنه ما د اغنه وکړله د تجربه یو مشر دی حاجی نورجاف علی، هغه ته ما دا ویلو چې تاسو ته ولی کامیابی نه ملاویږي. نو هغه دا ویلو چې مونږ په دوی په منځ کې خبره کولای شو، دوی ته مونږ سوال کولای شو، او بل دا دی چې مشرانو سره منلی هم ده، خو دا دی چې بیا یو دس شرارت وشي چې دواړه فریقین منی چې دغه جنگ نه کوو، خو په منځ کې یو ډز وشي، او بیا دغه چې کوم د وور دی د چې کوم جنگ دی ته بیا لمن ولې شي.
انتظامیه کوم ځای ولاړه ده؟ انتظامیه پوزم دغه تشته اف سی مشته دغه تکي نورم چارواکي شته، د هغوی له خوا په دې کې حالې درې کیږي؟
دا چې کوم جرګه ربلل شوی دا کورمتا دا انتظامیه ربلل ده، او فوج هم پدې کې شامل دي، فوج مشران چې کم دي پدې جرګې کې کینی، او هغوی هم کوشش کوي، او پرون چې کم دي د فوج نفری اف سی همدغه شانتي د فوج کم ټانک ته هغه هم بشرو ته ورستل شوی دي، خو بیا هم چې کوم دی د جګړه نه ودرېدلې، او د جرګې مشرانو نش ما کله دا پښتنه وکړه چې د خلک نو درېږي، نو د انتظامیه څه کوي لګیا دی، د دومره فوج دی، د دومره غدي پولیس ولا دی، اف سی دی، نو دا څه کوي لګیا دی؟ نو هغوی دا ویلو چې مونږ د حکومت ته دا ویلو چې څوک نه مني او د جګړه جګړې ته دوام ورکوي، نو تاسو په لولو کې دا درکو چې تاسو دې خلاف اکشن واخلي. خو هغه بیا دا هم ویلو چې چونکې عام خلک تی او حکومت احتیاط نه کار اخلي، وغه وای چې د سینا چې دغه نور مشکل را پیدا شي، نو هغه کوشش کوي چې د سه مسله مخې ته رانه شي او دغه جنگ
تاریخ لنډ غون ته کراته وې. دا سمره مرګونه چې کیږي یا چې سمره خلک زخمیان کیږي، آیا چونکې قبایلی ضلع په خاصه توګه کورمه هم دا اوس د پاکستان د عین لاندې دي، د پاکستان د قانون د عملدارۍ لاندې دي، د دې اف آی آر درج کیږي؟
د دې اف آی آر په دې انداز کې خو درج کیږي چې چرته یو پیخه وشي او هغه پیخه په وجه باندې جنگ شروع شي، نو هغه د پیخه اف آی آر خو درج شي. لکه دا دی چې په لار کې یو ګاډی د مسافر وشتل شو، د دې وجه جنگ شروع شو، نو اف آی آر خو د هغه درج شي. خو چې کله د جنگ شروع شولو، د فساد شولو، بیا په دې کې مړی شولو، هغه اف آی آر بیا نه درج کیږي، چونکی دا قومي او د هغه خبره شي، نو هغه ځکه اکشن اخستلم حکومت ته ګران کار دی. دغه شانتي د کورمې یو بل صورتحال د سده چې په ټولنیزو رسنیو باندې د کرکې ډک مواد خپرول کیږي، نو چې کله هم د کرکې ډک مواد خپر شي، نو حکومت اف آی آر کړی دي او په هغه کې اکشن هم خسته دي. خو هغه کې به ځینې داسې مسلې هم راشي چې هغه خلک چې بار دي او هغه چې کوم دي د ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپل مخبره کړي، نو هغه خلاف حکومت اکشن نشي اخستلې، نو هغه کې به لږ مشکل پیدا کیږي. نو د چې کوم دلته بیا خلک وي، هغه دلته اف آی آر درج کوي، خو بیا په غټه سطح باندې په اف آی آر باندې عمل چې کوم دي، هغه یو ګران عمل، یو ګران کار دي. او هغه وجه دا دي، چې چرته چې چا باندې د سنی نوم پریوزي، هغه سنی د سنی سره ودرېږي، کمشر دی یا کا هغه دی صورتوې عام سړی دی، ا د سنی سره ودرېږي، د مذهب پوجي باندې، او شیعه د شیعه سره ودرېږي. نو دغه وی مسلې چې کوم دی، دینم حکومت لګنه کې ډډه کوي چې د سینا چې دغه شیعه سنی په نامه باندې د مذهب چې کوم خبره ده،
د مخکلاړه شیعه خور شیعه ډېر ډېر مننه،
او دغه مسله د پاکستان نور لکو ته غزيږي.
صحیح، ډېر ډېر مننه طارق ورغزیو.
دا مشال ریډیو ده،
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د جولای په 20 د کورمشیز د کوونکو په پیښور پرېس کلب کې د پرېس کانفرنس پر مهال وای چې په کورم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې دي و درولې شي. د امامي استودنټس ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته وویل چې د شخړې له وجې دوی نشي کولای چې خپل کورونو ته ستانه شي. تفصیل عظمت علي شارک.
دا امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته ویل چې د شخړې لوجې دوی نشي کولای چې خپل کورون ته ستانه شي، باید صوبایي حکومت او ضلع انتظامیه دی په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي.
تقریبا ترشوي 3-4 ورځې نه چې کوم مسایل او جګړې را روانې دي، هغه پهله خوده چې هغه فوري جنگبندي وشي، هغه نه پسل دغه زمونږ ځل کوم چورم امیدین دي، هغه امن غواړي. ټیک شو، هغه کې حکم دې طرف نه چې زمونږ جنگ وکړو، د جنگ په فیور کې حکم نه دي، خو پته نه لګي چې منځ کې داسې کوم قوت ته، داسې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې د شی اوسني جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي. کې پکې ګورمنټ دا مطالبه چې فوري اقدامات دیو کې چې لاري کولو کې یو ته هلیکاپټر څخه بندوبست کوي چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
د خیبر پښتونخوا په کورمکې د شیعه او سنیان ترمنځ د ځمکه په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وجري شوي او 20 ټپيان شوي دي. د ځای خلکو او صحت محکمې په وینا د جولای د 15مې راسي په مجموعي توګه د واړو غاړو ته وجري شو شمیر 8 او د جوبل شوي کسان شمیره 28 ته رسیدلې ده. پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بل غړي سید اظهر علي شاه مشال ریډیو ته ویل چې د ځمکو په سر شخړې لکلونو را روان دي، خو د عدالت په پریکټه هم عمل نه دي شوی.
مدته چې کوم مړو زخمیان دي کنه، ته ټول پی ګنا دي، د دې ایس جرم سزا نشته دواړو طرف نه. دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد د تنازع باندې، د ځمکې تنازع باندې، او دا اوس نه دی، دا ډیر وخت نه دی، او په دې باندې سپریم کورټ او د سره نور عدالتونه هم د دې فیصلې کړي دي او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزه ایڈمنسٹریشن نه کوي دغه دی کی دار فورن د جنگ بند کی او دا لارې د کولو کی او امن د کیم کی زد داوی سره دا خبره کومه چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریقم دا جنگ نه غواړي
په بوشارو کې تر دې وړاندې هم سوزلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي او د ځمکو لانجو په سر انخته اکثر زر په فرقویز تاوتریخوالی اوړي د رواني جګړې په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کورمی ضلعي انتظامی لا هم سنې دی ویلې خو د رواني جګړې د اودرولو لپاره له هنګو د مشرانو یو جرګه دوه ورځې وړاندې ورغلې ده یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي خو بریالي شوي نه دي عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
اس مشال ریڈیو ته وګي خبري غړای دا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور ویلي چې د بنو پر لټوالو ټوله غوښتنې منلې دي علي امين ګنڈاپور د جولای پر شپږشتمه بنو تلاړ او پر لټوالو ته په وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې عملیات نه مني هغه پولیسو ته امر وکړ چې بسیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو زد کاروایی وکړي تفصيل عمر وزیر ناور
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور د جولای پښپک بشتمه بنو کې پر لټوالو تخپل وینا کې وویل چې د دوی ټوله غوښتنه منل شوه هغه وویل چې خپل وینا به ورکړي خو صوبا کې عملیات نه ورکوي او خپل فیصله به پخپل کړي دا د هغه وروسته چې د جولای شلمې نیټه نه بنو کې د تجارانو اتحادیه د سیورلاند ځای ولس پر لټ پیل کړي وو چې سیمه کې د منټینګشت غوښتنه کوله د پرلت مشرانو د غلطه د وسلوالو فعالیتونو ختمولو غوښتنه هم کړې وې وزیر اعلی ګنڈاپور وویل چې د بنو پرلت غوښتنه د جولای په 15مه اپیکس کمیټې نه منظورې شوې چې په ټوله صوبه به دغه لاګو وي او پولیسو ته امر کړی چې صوبه کې د هر ډول مسلح تنظیمو ضد د کاروایی وکړي دا اپیکس کمیټې نه منظورې شوې د بنو لس غوښتنې منل کې دو پس یو ځل بیا د غلطه زرګونه خلک جمع شوي ول ټول د بنو بازار بند وو او ولس د دوی غوښتنې منل کې دو خوشي ول منځله د بنو پرلت کمیټې یو مشر او پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کمیټې غړی عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د دوی غوښتنې منظورې شوې مطمئن دي کاورستا لاګونه شوې نو ولس با بیا راوځي
اصلیت میران به مش پختم بونډي کچرته دغه امپلیمنټیشن وشو په یو وخت باندې مش ډېر مطمئن وي کچرته په امپلیمنټیشن شه سستی روغلا یا کو دای په شه روغلا مش د مزاحمت دغه شی جری وي لکه د هفته مخ شته سوالي
بنو کې پر لټ پروستا لاغه پیل شوه وو چې 15 جولای بنو چاونې باندې ځانمرګي برید پاس د جولای په 19 د غلطه امن مارچ وشو چې د پرلتوالو په وینا هغه کې د ډزو پر مهال یو لسی وګړې وژل شوی وو او وویش نور ژوبل وو چې د هغه پس د بنو لس لخوا پرلت پیل کړل شو عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ته وګي په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند جماعت اسلامي د پندای خار په لیاقت باغ کې پرلت وهلې ده د ګوند غړي په ملکی د ګرانای د بجلی د زیات نرخ د برق تولیدونکو شخصي شرکتونو سره شوی تړونونو او په خلکو د زیات مالی لګولو خلاف احتجاج کوي دغه احتجاج حال د اسلام آباد نه راشد خټک راکړي
بجلی کا بل کم کرنا ہوگا
دا د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن چې د خپل ګوند د غړو سره په پرلت کې نارې وهي جماعت اسلامی درولپنډي په لیاقت باغ کې د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ د برق جوړولو شخصي شرکتونو سره د تړون او د زیاتو مالیو خلاف پرلت وهلې ده په 16 جولای جماعت اسلامی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته په ډی چوک کې د احتجاج اعلان کړو خو حکومت هلته د تلو اجازه ورنکړه او کوم احتجاج کوونکي چې اسلام آباد ته تلل هغوی ونیول د پولیسو لخوا د احتجاج کوونکو لار نیولو نه پس د ضلعي انتظامي او د جمعیت اسلامي د مشرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او پرلت په لیاقت باغ کې پیل شو. حکومت وایي چې جمعیت اسلامي ته په لیاقت باغ کې د درې ورځو لپاره د احتجاج کولو اجازه ورکړې ده، خو په 28 جولای پرلت ته د وینا په مهال د جمعیت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د دوی احتجاج تر یوې میاشتې پورې غځېدلی شي. هغه د خپل ګوند د نیول شوو غړو د زر تر زره د خلاصولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې د جمعیت اسلامي د نیول شوو غړو د خوشي کېدو نه پس په د حکومت سره خبرې اترې کوي. مونږ حالات ته دوی په رحم وکرم نشو پرېښودی. جمعیت اسلامي د 15 کړو خلکو ترجمانی کوي. زمونږ د ستونزو خبره څوک نه کوي. زمونږ ساده غوښتنه ده. مونږ دلته د خپل ځان دپاره نه یو راغلي. زمونږ ګوند د ځان دپاره هیڅ نه غواړي، خو زمونږ د ملک 15 کړو خلکو ته حق او انصاف ورکړی. دا د ټیکس ظالمانه نظام ختم کړی. د حکومت خلک پریس کانفرنسونه کوي، دا دې نه کوي. نیغ په نیغه د یوه واک لرونکي کمیټي جوړه کړي چې د جماعت اسلامي د کمیټې سره خبرې اترې وکړي. د نیول شوو کسانو صحیح شمېر هم نه دی معلوم. جمعیت اسلامي وایي چې دوی په 50 کارکنان نیول شوي دي، خو حکومت ته دوی دغه اداره دوي. بلخ د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي چې د حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ تفاهم شوی و چې احتجاج به په لیاقت باغ کې کیږي. حکومت د امنیت د ستونزو له کبله او عام نظم ساتلو دپاره د جرمي قانون 1440 ماده پلې کړې ده چې تر مخه یې له 50 کسانو نه زیات په یو ځای د غونډېدلو اجازه نشته. عطاالله تارړ د جمعیت اسلامي د احتجاج په هکله په 28 جولای یوې خبري غونډې ته وویل،
جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں.
جماعت اسلامی تے جزاور کل شوی وچ پ لیاقت باغ کی بپرلت یا جلسہ کری. انتظامیہ سره پدیلڑ کے ٹول طریقہ کار ہم فیصلہ شوی وو. دا دا حکومت پکار او دخل کو پجوند کے لاسوہنہ دا چہر اور زیوا ڈلا راشی او لارے بند کری. د پنڈائی او اسلام آباد تر میں خلق تاگرا تک نشی کولے ملونو پر گاڑی ولاڑوی. زما حافظ نعیم سے تفاس تے چہ حکومت تاثر خبر اتر تو تیار دے. حکومت چمتو دے چوا مذاکرتی ڈلا جوڑ کری او تاثر خبر اتری وکڑی.
آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے.
د حکومت لخوا د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره تماس نیولی دی او د جمعیت اسلامي نائب امیر لیاقت بلوچ سره په ټلیفون خبرې کړي دي. د احتجاج له وجې د پنډی مری روډ بند دی، خو د اسلام آباد او پنډی ترمنځ لویه لار ایکسپریس وی خلاصه شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبرونه په دې برخه کې اردو پیښور ته پرون په پیښور پریس کلب کې سرکاري ملازمینو د ټیکس سیوا کې دوه ضد احتجاجي مظاهره کړې. د دغه مظاهرې حال عظمت علي اشاره کوي.
داغه ګناه د پیښور پریس کلب مخې ته د هاغه سرکاري ملازمینو دي چې په تنخواګانو باندې د ټیکس د شرحه سیوا کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د جولای په 28 د سرکاري کارکونکو اتحادي په وینا چې وفاقي حکومت د دوی په تنخواګانو زیات ټیکسونه لګولي، باید حکومت ته خپل پریکړه واپس واخلي. مظاهره کې شریک جعفر خان مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال په تنخوا د زیات انکم ټیکس له وجې په بجټ کې د سیوا شوې تنخواه دوی ته هیڅ फायदा نه رسی.
تاسو وګورئ ټیکس خو زموږ سیوا شو، او هغه حساب سره مارکیټ کې تاسو انفلیشن وګورئ نه ډیر زیات سیوا شوی دی. هر کاسټ اف ایټم ډیر زیات ګران شي، سکولونو فیسونه ګران شوی دي، ترانسپورټیشن ګران شوی دی، کرایې ګران شوی دی، باقی دا چې نور خرچې سیوا شوی نو چې کم زموږ لګ ډیر انکریز شو نه خو سیل د ټیکس کې لاړو. چې ټیکس پکار دی خو دوره پکار دی چې د چا سوره کیپیسټی دا نو هغه عمره ایبان
د خیبر پختونخوا حکومت د مئی په سری رشتما د 1100 اربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړی چې پکې سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې 10% او وفاقي حکومت په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی راوستو او په تنخواه د انکم ټیکس شرح هم 15% ته سیوا کړی. احتجاج کې شریک طارق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې هر کال حکومت ټیکس په مت کې د تنخواهدارو نه زیاتې پیسې اخلي.
چې تاسو دا غیر منصفانه تقسیم بند کړئ. یو کلاس مولیدل د پاغه برډن هغه کوي یقین وکړي. مونږ لیګل ټیم هم دې پاره هایر کړی دی. مونږ به کوټ سمزو چې دا یو سلیډ کلاس تاسو قتل چې په دې باندې دا غیر منصفانه ټیکس لګوي. که زه تاسو ته پوره ډیټیلس کې لاړ شمه چې کم آمدن والا دي، د 1 لاکھ والا او د 1.5 لاکھ والا، دا د ګراس سیلری والا هغه باندې 100% 80% ټیکس راځي. د برا والا چې کم ټیکس دی هغه بیا 40% تلاټ شي. خو زه به اوورال دا وایم چې سیلری کلاس باندې بوج زیات دی. که تاسو ریټیلر ګوري، ریټیلر نه 97 بلین ریکوري شوی ده. که ایکسپورټرز ګوري، د هغه نه 82 بلین شوی ده سمتنګ. نو موږ دا وایو چې دا تاسو ایکسپینډ کړئ، نه کې یو کلاس باندې ټول برډن اچوئ.
پاکستان بزنس کونسل تر روان کال د جولای د میاشت په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې سرکاري کارکونکو د هند د سرکاري کارکونکو نه 9% سیوا ټیکس ورکوي. د ټیکس یا مالیه راغونډولو ادارې ایف بی آر د کال 2023 د مالی پاړه جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې په کال 2023 کې د سرکاري کارکونکو نه 323 ارب روپے ټیکس راټول شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو تا وګی او درنګ سات کی د خبرونو د لنډیز وخت کی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وایي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. علی امین ګنڈاپور پرون په بنو کې پرلتوالو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په توګه اعلان کوي چې په دې صوبه کې به د پوځي عملیاتو اجازه ورنه کړي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د مځکې په سر شخړې په ترڅ کې د نورو څلورو تنو د وژل کېدو خبر دی او د دې خلکو روغتیا د څانګې د چارواکو په وینا دا تازه مرګ ژوبله په تیرو درې ورځو کې اوریدلې ده او له دې سره په مجموعي توګه دواړو خواو ته د وژل شو شمېر 14 ته ورسېدو د سلو نه زیات کسان ژوبل دي. په کورمه کې پر امنیتي پوستې په یو سوال بیت کې یو تن وژل شوی او د یوې زنانې په ګډون اته نور ټپیان دي. نن مشال لري په خبرو کې د مندنۍ کورمې یو پولیس چارواکي د نومونه خوځو په شرط وویل چې بیګا شپه په سرپاخ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې 9 کسانو ته مرګوب لاوړېدلې ده. تر اوسه چا د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د بلوچستان حکومت په لورلای کې د سورلو د یو بس دا وړېدو له امله د درو کسانو پر مړینه سخت خفګان څرګنده کړی. د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین په یو بیان کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنې امر کړی دی او هڅه کوي چې په پیښه کې ټولو زخمیانو ته په سمه توګه د علاج اسانتیاوې برابرې کړي. جمهوریت اسلامي ویلي دي چې په هیواد کې د ګرانۍ او لوډ شیډنګ خلاف به په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم قومي ادارې این ډی ایم ای په پاکستان کې د جولای 28 ساحسي تر 1.5 نیټې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. این ډی ایم ای پرون د یو اعلامیې له لارې ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې سیلابونو او سخت موسم د احتمالي اغېز د کمولو لپاره اړین احتیاطي تدابیر ونیسي. د پیرس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان و افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې چې پکې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه باندې څه باندې 15,500 لوبغاړي ګډون کوي پرون په پیرس کې د پرانستې مراسم ترسره شول. دا مشال لیډیو دی. تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. ورځو تورخم ته په تورخم دروازه لا هم ځینو افغان وګړو ته پاکستان ته داخلي دوی اجازه نه ورکول کیږي. ځینو افغان وګړو مشال لیډیو ته ویلي چې د کورنۍ ځینو غړو ته په کابل کې یوې ټریول ایجنسۍ جالي میډیکل ویزې لګولې دي چې له کبله یې اوس هغوی پاکستان ته نه پرېښودل کیږي. بلخوا بیا ځینو افغان وګړو ویلي دي چې په اصلي ویزو پاکستان ته په اوړېدو کې هیڅ مشکل نه لري. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د تورخم په ایمیګریشن څنګه کې ولاړ یو افغان وګړي فیض الله احمدزی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د کورنۍ ځنې غړي چې وی ټریول ایجنسی په مرسته ورته میډیکل ویزې لګولې وي دلته ریسار کړي او پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي.
ټریول ایجنسی والا موږ غلط کړلو. یو څو دانې موږ ته میډیکل ویزې راکړې فیک اسناد والا یعنی جالي اسناد والا. دا غلطي خو ټریول ایجنسی والا سره شوې ده چې موږ هم په ستړیا کې راوستلو او رښتیا خبره یو سرګردانی هم راوستله. ریسک مو باغ سر دومره لري کابل نه داسې راغللو. نو دا چې مثال خبره موږ د امریکا هیواد روان یو او موږ باید مثال خبره قانوني انټری وکړو. نو دا چې مثال خبره اسنادونه د دوه نفرو فیک دي. موږ دا هیله کوو چې چیرې دوی موږ ته اجازه راکړي موږ د یونیسار دفتر ته هلته ورځو بیا د پر اپلای کوو ترڅو قانوني ویزا واخلو. څه سرګردانی دوی ته هم جوړ نکړو د مسلمانانو ته او ځان د پاره هم جوړ نکړو.
یو بل افغان وګړي فضل واحد ظاهری ویل چې سیاحتي ویزې په اصلي اسناد لګولې او پاکستان ته په داخلي دوکې څه مشکل نه لري.
افغانستان نو ستورست ویزه لرم پاکستان ته ځم. خو نارمل ویزه را تر کړې ده. وزدل ته تلګ رښتا ګرمي ده او دا به برابرېږي وخت سره. په فعل حال ما ته کوم مشکل نه و دسه چې کوم حالات مالې دلی ما ته پر کوم ځ خاص مشکل نه ده پیښ شوی. نه هیڅ کوم بندیز نشته دی. زما په مخ چې کومه ویزه ما اخیسته ده خا نارمل اوریجنل ویزه لرم. ما د پاره کوم مشکلات نه دی او نه بکیږي ان شاء الله. ان شاء الله اوس دلته دخولی وام داخلي ګم پاکستان ته بزم.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د تورخم سانګې مرستيال ډایرکټر یاسر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو څلور ورځو کې یې سباندې یو سل او شلو پورې هغه افغان وګړي بیرته افغانستان ته ستنه کړي چې د پاکستان میډیکل یا یعنی علاج او سټوډنټ یعنی ماسیلینو ویزې په جالي اسنادو لګولې وي او دلته ترې د پلټنو په وخت دا معلومات تر لاسه شول چې په دې کې کوم ناروغ تن او یا هم کوم ماسل نو. د اف ای ای چارواکي زیاتوي چې بزنس یا تجارتی او سیاحتی ویزو والا افغان وګړي او اصل ناروغان نه رئیساروي او ایمرجنسی ناروغانو ته په تورخم کې ویزا آن ارائیول یعنی دلته په را رسیدو سره ویزا ورکوي او افغان ډرایوران بیا د ټی ای ډی په نوم په مخصوصو پاڼو باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کړی شي. د افغان طالبانو لخوا په دې حکله لاسه رسمي غبرګون مخې ته نه راغلی. پاکستان د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې 2018 راسې هر تن لپاره په تورخم باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای. په 2020 کې چې کله طالبان په افغانستان واکمن شول نو دا غي وخت راسې د افغان وګړو پاکستان ته پراته کې اضافه شوي. افغان وګړي تور پورې کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت سره تړلي جنټان ترې د ویزو لپاره پیسې اخلي، خو بیا د پاکستان سفارت په بیا بیا دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی. مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، پاکستان کې سامان وړونکو غټو گاډو ډرایورانو د جولای د 26 نه په یجام هړتال کړی چې تر هغې به دوام دار ساتي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منلی شوي. دوی وایي چې یو خوا حکومتي ادارې په لاره پرې په زرګونو جرمانې لګوي، بلخوا د شوکمارو لخوا هم دوی تښتولې کیږي او پیسې ترې هم اخلي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
خیبر پختونخوا کې د ګډز ترانسپورټرانو د اتحادیې د پیښور صدر سراج الدین خان مشال ریډیو ته ویل چې په 26 جولای دوی د مرکزی تنظیم اعلان سره سم مکمل پیجم هړتال روان دی او د خپل غوښتنو منلو پورې به د دوی د هړتال دوامدار وي.
سبا گورنمنٹ چې کوم دې یو وزن مقرر کړی دی، یو تل لوټ کوونکی موږ دې باندې خوشاله یو خپه به نه یو، او چې ګاړه کله د خپل منزل نه را لوټ شي، یا کراچۍ نه، یا لاهور نه، یا اسلام آباد نه، یا پنډې نه، بلار باندې روانې کانټي کانټي کې نن دوی کاغه 30 کیلو یا 50 کیلو چې واو کیږي، هغه له جرمانه په لاس کې تمام کیږي. دا 40,000 یا 50,000 یا 30,000 روپے جرمانه کی. بیا ګاړه کوم موټر وی ته شي، په موټر وی باندې دومره غړ غړ چاله نه ګاړو ته ورکړي چې پرون یو ګاړه د پنډې نه راتلو هغه ته 36,000 روپے چاله نه
خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبه کې د دوی ډرایوران سره د ګاډو تختول کیږي او د پیسو لپاره وجل کیږي. هم
کم چې کم کراچۍ نه کم ګاډي راځي کنه، تمل تا غره کچې علاقہ د الګ ډاکوان دي، ډرایوران تختې، ګاډي تختې، کلندران تختې، روس روزو کې تاسو ګورئ سونو ډرایوران کلندران مړ کړي دي، تاسو مړ پیسې اغستې دي، بیا یې خان کې مړ کړل.
خو بیا کاروباریان او دکانداران وای چې دغه هړتال او بیا د حکومت لخوا د وزن حد کمول لوجه په دوی خرچي سیوا شوې دي او ورسره توکي هم ګران شوې دي. د ورځې کاروبار کوونکی حسن ګل وای
مخکې به ګاډو والا وزن وروړو چې څونه وزن به متعدد وروړو به قریب د غیدې خوخه وزن به زمونږ د خوخه او اوس کاریان د غیدې خوخه دي او وزن هم نیم په نیم نه زیات کم شوې دي. نو د دې زور چې کم دي دکاندار راځي، دکاندار نه بیا لاندې ټول کمزور خلک غریبانان کم خلک چي دي دې لوټ ټول په خلکو باندې ورځي. اخوا ګاډو والا غریبانان په خپل ځای باندې فریادونه کوي. مخکې به چې موږ له ګاډو والا مال وړو تقریبا 30 ټن پورې وزن به راوړو، اوس چې کوم دی هغه و چې د ګورنمنټ طرف نه موږ ته 15-16 ټن نه سیوا اجازه نشته او کرایو ما غده.
یو بل دکاندار محمد اشتیاق وای چې ګاډو والا تر اوس یو په دوا کرایانه اخلي او چې پښتنه درې وکړي نو چې پلاره ډېره خرچي کیږي. سرکاري ادارې ته هم پیسې اخلي او حکومت ورته په گاډو کې د سامان وړلو حد هم ډېر کم کړی دی.
دینه مخ یو مونږ ته چې کم گاډه راتله 32 ټن گاډه به د پنجاب راتله په 1,40,000 روپے کړ، اوس مالک و گاډه راغلي 32 ټن
او ما نه کری لا 195000 روپے دا 195000 کم ایکسٹرا چ کم پیسے را دا مارا نخلی دا پدی مال رانی دسر دا مال قیمت زیات شو
ولی پدی حق له خود کم حکومتی چرواکی یا اړوند محکمو دریز یا بیان مخه ته نه دراغلی خود غ ٹرانسپورٹرانو مشال لیڑو تویل چې د دوی مرکزی تنظیم مشرانو پنجاب کې حکومتي غړو سره مذاکرات وشول خو بغیر سندجی پای ته رسیدلې دي نو ځکه دوی خپل په یجام هړتال اعلان کړ دی او تر هغه بدا جاری وي چې تر سو د دوی ټوله غوښتنې نوی منل شوي او د دوی امنیت هم نوی باور کړ شوي ولی د دې نوړاندې د نېشنل های ویز اینڈ موټر ویز پولیس فیان محمد عثمان هم د ٹرانسپورٹرانو په دغه غوښتنو د هړتال په مقام مطبوعاتو ته ویلي وو چې د ایکسل کنټرول پالیسۍ په اړه دوی او اړوند پولیس چرواکو ټول ٹرانسپورٹرانو سره ملاقاتونه وخت په وخت کړی دي او هڅه ده چې په دې هغوی پوه کړي پولیس دا هم ویل چې د دوی د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دوی په ټولو صوبو کې په کومو لارو چې دوی تیریږي هلته کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پنځو بجو
مشال لیډیو ته وګی د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي ویلی دی چې حکومت هیڅ چاته د امنیت خرابول اجازه نشي ورکولای او بلوچستان یک جهتی کمیټه ته پکار ده چې د گوادر جلسه په بل خار کې وکړي د دې خبره زکه چې راتلونکو ورځو کې په گوادر کې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور یا سی پیک د دویم پړاو ځنې مهمې پروژې پیلېږي بل خو د بلوچستان یک جهتی کمیټه ویلی دی چې دا جلسه په هر حالت کې په گوادر کې کیږي تفصیل ایوب ترین نورو
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې حکومت وایي چاته د امنیت خرابولو اجازه نشي ورکولای او بلوس ایگزیکټیو کمیټي ته پکار دي چې د گوادر جلسه په بل شهر کې وکړي ځکه چې راتلونکي ورځو کې حالت د سی پیک د دویم پړاو ځینې مهمې پروژې پیل کېدونکي دي نوموړي د خبره د جولای په شپږشتمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته په خپل وینا کې وکړه او ویل چې د بلوس ایگزیکټیو کمیټي لوري د گوادر جلسه په داسې وخت کیږي چې کله حالت د چین په مرسته د سی پیک د دویم پړاو ځینی پروژې پیل کېدونکي دي
آج سی پیک کا جب سیکنڈ فیز آنے لگیا
کنچ کله د سی پیک دویم برخه پر راتلو سو نو دوی ته گوادر ور یاد سو او په یو داسې سیمه کې د احتجاج پلان ترتیب کړی دی چیر چیز موږ نړیوال نقلو حرکت دی او د اگست په 14 نیټه د گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ د پرنس لپاره به چینایان هلته بیا
ایئرپورټ ہے اس کے انوگریشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں
شغلی بوکټی زیاته کړه چې د استخباراتي ادارو د ریپورت لمخې په گوادر کې د ترګری د پیشي زیاتې دړکې موجود دي بیا په خاصه توګه د نوموړي په خبره چې د بلوچستان وسلوالې ډلې بی ایل ای د بلوچستان ایگزیکټیو کمیټي تر سوري لاندې په جلسه کې 14 کول غواړي چې پړه ورسته پر حکومت ورواچوي خو حکومت په کله هم وایي چاته د امنیت د ورانولو اجازه ورنکړي
ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی
مشپ وار وار دا بلوچ ایک جیتی کمیٹی دا مشران سره خبر کړی دی چې تاسو د جلسه ځای بدل کړی گوادر یو نړیوال شار دی تاسو په تربت کې جلسه وکړئ مشپ پر کومک د سره وکړو که په کوټه کې جلسه کول غواړي تاسو سره و کومک کول ته تیار یو خو پر دې برسره ک دوی په ضد کې وي نو بیا به حکومت ضرور په حرکت کې راځي ځکه چې دوی ډلې په لاس کې حکومت خپل کنٹرول میں سیور کولای
ہم کسی جتھے کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول نہیں دے سکتے
دے بلوچستان اعلی وزیر دا خبر په داس وخت کړه دے چې واز یو ورځ ورسته یعنی د جولای 28 نیټه د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي لخوا د بلوچستان په سایلی شار گوادر کې غټه جلسه را بلل شوې ده په کوم کې د ګډون په خاطر د هوا د بیلا بیل برخ څخه ډېر خلک د گوادر په لور روان دي په دې ترڅ کې د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي مشر میرمن مارنګ بلوچ ویل دي چې حکومت د راج مچی په نامه د دوی د ربل سوي غونډې د ناکام کولو هڅې پیل کړې دي میرمن مارنګ بلوچ دا خبره د جولای په 18 نیټه په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي یو بیان کې کړې ده او تورې پورې کړې دي چې د حکومت لخوا و ټرانسپورټرانو دکاندارانو او هوټل والاته د امکان یا دړکې ورکول پیل سوي دي چې په جلسه کې د ګډون کوونکو سره د دی هیڅ ډول کومک نه کوي.
هر مردوم راجی مچی ہے کامیاب کرنے کے واسطے ہر وڑی قربانی دے گا واسطے
تیاری راج مچی جلسہ دے کامیاب کولو پا خاطر و ہر قربانی تے تیاریو کا حکومت دا طاقت سخه کار اخلی نو بلوز ایگزیکٹو کمیٹی با پٹول بلوچستان کی لوی سڑکان بند کری او بلدا چی ریڈ زون یو ځای نستا وادرز مج دا بلوچستان خپل خاور دا مج وی چاته د دې خبرې اجازه نسور کولای چې مج خپل خاور دی څوک پر ریڈ زون کی بدل کړی ی خپل مزک په ملټری زون کی بدل کړو مارنگ بلوز په خبره چې د گوادر راجمچی په غونډه کې د بلوز کامی سوال او د لادرک بلوچستانو په اړه به خبرې وسی د دې د غواری په اړه به وړاندیزونه رامنځته کیږي. وروسته میرمن مارنگ بلوچ اعلان وکړی چې د جولای په 28مه نیټه به چپ لګوادره په ټوله مکران ډویژن کې کاربندیز وي. ټوله کاروباري مرکزونه به تړلي وي خو ګوادر به خلاص وي ځکه چې هلته د دې په خبره د غونډې برخوال و بنیادی شانو ته اړتیا لري.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګی هم په بلوچستان کې پاتې کیږي په داسې حال کې چې سبا د جولای په 28مه د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچستانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټه په اعلان یو جلسه کیږي. د یادې کمیټې مشران وایي په کراچۍ کې پولیسو او امنیتي ادارو د دوی تر 25 ډیر مهم غړي او کارکوونکي نیولې دي. د بلوچ یکجهتۍ کمیټه د کراچۍ یو غړي امنا بلوچ مشال رادیو ته وویل چې د پولیسو او امنیتي ادارو اهلکار د بلوچ په کورونو چاپو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د کراچۍ پولیس دا تورونه رد کړی دي. تفصیل له کراچۍ نه نیازدي راکړي.
په کراچۍ کې د بلوچستان د یووالي یا یکجهتی کمیټې مشران وایي د کراچۍ پولیسو او امنیتی ادارو لخوا د خار په ملیر ګلبهار پاک کالونی او لیاری سیمو کې د بلوچستان په کورونو د چاپو وهل لا روان دي او په تیرو دیو ورځو کې په ګڼ شمیر کې د کمیټې مهم غړي او بلوچستان ځوانان نیولې دي. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي آمنا بلوچ د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې تیرو دریو ورځو راهیسې پولیس او ورسره په ساده جامو کې چارواکي د بلوچستان په کورونو چاپې وهي او د خار لیاری ملیر او نور سیمو نه په ګڼ شمیر کې کسان پورته کړي دي.
کافی لوگوں کے گھر میں چھاپے پڑے ہیں اور
دوائی د ډیرو کسانو په کورونو چاپی وهلې شوې دي او د کراچۍ نه شاوخوا 25 کسان پورته کړي شوې دي. بلوچ یکجهتی کمیټې مهمه کړي میر بالاچ په ملیر کې د خپل کور نه پورته کړي شوې دي او د لیاری څخه صدام بلوچ، شاداب بلوچ، باسط بلوچ او نور کسان هم نیولې شوې دي او تر وسا د دوی په اړه هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلي
او ان کا بھی تاحال کوئی اتا پتا نہیں ہے.
آمنا بلوچ زیاته کړي چې د جولای په 26مه پولیسو په لیاری کې د هغه گاډو ډرایوران او مالکان هم نیولې دي چې دوی گاډي د گوادر ته د تلو لپاره بک کړي وو. د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي دي. د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان بیا د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي نه دي نیولي او نه یې په لیاری او ملیر کې د بلوچانو په کورونو چاپې وهلې دي. خو د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي وایي چې حکومت یې د جولای په 28مه د بلوچستان په گوادر کې ولسی غونډې د مخنیوي لپاره بیا لا بیا لې هڅې پیل کړې دي او په دې لړ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي او بلوچستان ځوانان او میرمنې پولیس او امنیتی اداری زوروی. دا په داسې حال کې چې بلوچ یکجهتی کمیټې د جولای په 28مه په گوادر کې د بلوچانو د بنیادی حقونو په اړه د بحث لپاره د ټول بلوچ قبایلو یو لوی جرګه او جلسه اعلان کړې ده او په دې لړ کې د 1300 رحسې په سنو بلوچستان په بیا بیلو سیمو کې هلې ځلې هم روانې دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو نیول او زورول غندلې دي. د کمیشن د سند مشر خزر حیات د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه ورته 150 زیاتو کسانو کورنو رابطه کړې ده چې خپلوان یې کراچۍ کې پولیسو یا په ساده جامو کې نورو امنیتی ادارو پورته کړې دي.
پولیس اٹھا کے لے کے گئی ہے، ڈی ایس پیز اٹھا کے لے کے گئے ہیں.
دی وای چې پولیسو او د پولیسو ڈی ایس پی خلک پورته کړې دي د لیاری او پاک کالونی نه او داسې بیا په ملیر ګلبهار او نورو سیمو نه هم بلوچستان ځوانان پورته شوې دي او دا خلک د پولیسو په تانو کې دي او سلګونی کسانو سره خپلوان هم ملو شوی دي. پولیس دا کسان بغیر لسټورونو مقدمو پټانو کې بند کړی دي
بغیر کسی ایف آئی آر کے.
خضر حیات زیاته کړی چې امنیتی ادارې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په غړو هم فشار اچوي چې د بلوچ یک جهتی کمیټې د گوادر په غونډه کې ګډون ونه کړي او په کراچۍ کې د بلوچ ځوانانو په نیولو دي خاموش پاتې شي. خضر حیات وایي چې کمیشن تل په کراچۍ، بلوچستان، خیبر پختونخوا په ټول هیواد کې د بشری حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړی دی او اوس په هم هر ځای کې خپل غږ پورته کوي. خضر حیات زیاته کړی چې د کراچۍ د ګلبرګ تانی پولیسو او په ساده جامو کې ځنو کسانو د جولای په 15مه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ د کور نه پورته کړی وو او تر درې ګڼټو پورې د ځان سره د ساتلو رستوي بیا خوشی کړی. نوموړي په وینا چې اسد اقبال بټ په کراچۍ کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې د نیولې شو غړو د خوشی کولو لپاره هڅې کولې او پولیسو ترې هم په تاڼه کې په دې اړه پوښتنی کړې دي. د کراچۍ پولیسو ویان او د ګلبرګ تاڼهدار په ګډون انتظامی چارواکو د بشري حقوقو کمیشن مشر د نیولو په اړه لاس نه دی ویلي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ د جولای په 24مه په کوټه کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت د گوادر د قامی غونډې د ناکامولو هڅې کوي او ملیشیا ځواک په خوزدار کې د کمیټې شل خزینه فعالانې په غیر قانوني توګه نیولې وي چې وروستو له ولسي فشار له وجې خوشي کړي. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي د جولای په 26مه د اسمبلۍ په غونډه کې ویلي دي چې حکومت بچا ته هم د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي او بلوچ یک جهتی کمیټې دي د گوادر پر ځای خپل جلسه په بل ښار کې وکړي. خو د بلوچ یک جهتی کمیټې مشران وایي چې خپل اعلان کړي جلسه به په گوادر ښار کې ترسره کوي چې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه خلک د گوادر په لوري روان شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
داس مشال ریډیو ته وګورئ. د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشره سینیټر روبینا خالد وایي چې میرمنې په معاشي توګه د خود مختاره کولو لپاره به منصوبه پیلوي. نوموړي وایي د دې منصوبې له لارې به میرمنو ته هنرونه ښایي. د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشري سینیټر روبینا خالد د خیبر پښتونخوا شانګله ضلع کې د دې پروګرام لاندې مالی مرستې ترلاسه کوونکو ښځو سره ملاقات وکړ. په دې اړه نور تفصیل خالدانی اسنورو.
د نوخار اوسیدون کی سمیر بیبی چی سلور لونه دی او د بینظیر مالی مرستو پروگرام لاندی پیسی اخلی وای چی دی منصوبی نبا بی وسا خزوتا دیر گھٹی تر لاس شی دا وای گرانی دیر زیات دا او مزدور کار کس چی بچی دیر وی نشی کولی ټولی خرچی د بچو پورا کړی. مشال لیڈیو سرا خبرو کی سمیر بیبی زیات کړه.
گرانی ڈیر زیادہ رضا 30-35 ہزار کو صرف دا کور خرچہ لگا دی سر جوڑی گی نو آنکھوں دا بچو تعلیم تا ڈیر زیادہ بیا گران بھی نو دی دا پارا جی حکومت دا قدم اچت کی او لگا دا تاونو کی غریبانہ نو سرا نو دا خوری زیادہ خ خبر دا زگا چی پا پردہ کی او پا عزت کی با کور کی خپل مور ناسی و خپل بچی دا پارا با لگا گٹا کئی
چانبی بی چی پی خبر کی د کپڑو او سیلون کاروبار سرا تھڑ لیدا وائی کسہم مالی مرستی خزوتا وقتی فائدہ ورکی ولی د ہنری زکڑو پروگرام خزی معاشی تو گباندی خود مختار کولیشی او دا ٹولمری گٹھا دا
ومن ته چې کله موږ صرف پیسې ورکو لکه بینظیر یا بل پروگرام یا بل پروگرام نو دا داغی دا سے مالی امداد دے چې کله بند شو نو بیا به سکوئر زیرو ته راشي. خو چې کله مونږ یو ښځه سکل ورکو هغې له یو هنر ورکو او هغه بیا د هغې دپاره داسې فنډنګ ورکو چې هغه پېزان یو کاروبار سټارټ کولی شي نو هغه ټول عمر دپاره اکنامیکلی انډیپینډنټ شي د هغې فیملی د هغې بچی د هغې کور والا څونه یې هغه د دې نه مستفید کیږي.
فرخنده جبین یو کونډه ده او په خبر کې د ګلکارۍ او کوریشۍ کارونه کوي. نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دي چې ښځو د پاره هنري زده کړې ډېرې مهمې دي چې ګران وخت کې ځان د پاره دوه وخته روټۍ پیدا کولی شي. دې په دې خبره زور راوړې دی چې هنري زده کړو سره د ښځو ته مارکیټ ته هم رسائی ورکړې شي ځکه چې زده کړو نه پس د سامان په ښه بیه خرڅ هم ضروري خبره ده.
سکل ضروری دے چې سلاس کې هنر وی نو سلاس خو بزان دورز یو روټه پیدا کولی شي خو هغه سره سره د مارکیټینګ هم ضرورت دی چې سامان جوړ کړي دا به چاله ورکړي چا باندې به خرڅوي کاغه بنیان جوړ کړي کجورابی جوړ کړي جسم کې سم جوړ کړي خنه خشې جوړ کړي دلته مارکیټینګ چرته وي سټالونه نشته دی
بے نظیر انکم سپورٹ کفالت پروگرام کال 2008 راہسی شروع کڑے شوے دے چیتر لاندی 9 ملینا کورنو تا مالی مرستی ورکولی شی دا پروگرام لاندی ہری کورنی تا دریم یاشتی پس لسنیم زرا روپے ورکولی شی دا دی پروگرام شروع کولو مقصد دا بیوسا کورنو خوزو تا مالی مرستی ورکول دی دا پروگرام لاندی دا میاندو او نویزی کی دلی معشومانو دا پارا بے نظیر نشنوما او تعلیم پر مختق دا پارا بے نظیر تعلیمی وظائف ترسنگ نوری گنش پیر منصوبی ہم شروع کرے شوی دی خالدہ نیاز مشال ریڈیو پی خبر
مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لسلورو تر شپگو د سهار لنهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه او رګون کو ته یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅ خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د پاکستان پاسپورٹ پر لپسې د نړۍ سلورم بد پاسپورٹ نومول شوی د هنلی اینڈ پارٹنرز پاسپورٹ انڈیکس د عام پاسپورٹ په ذریعہ د هیوادونو نړیواله درجه بندی کوونکی اداره ده چې په کلنیز بنیاد د نړۍ 199 پاسپورٹونو درجه بندی کوي او دغه شمیره معلوموي چې د یو هیواد د ویزې پرته نور ملکونو ته څومره لاسرسی لري سخ کال دغه شمیرو کې پر لپسې د پاکستان پاسپورٹ په سلورم ځل د نړۍ سلورم بد پاسپورٹ منل شوی په دې اړه تفصیل اسما ګل ناورو
پنړیوال کچ د پاسپورټونو درجه بندی کوونکې ادارې هنلې پاسپورټ انډیکس لخوا د جولای په 13مه جاری شوې شمیرو کې د تیرو دریو کلونو په څیر روان کال هم د پاکستان پاسپورټ سلورم بد پاسپورټ منل شوی او یو وار بیا دغه انډیکس کې په سلم نمبر راغلی چې د عراق نه صرف یو نمبر د شام نه دوا او افغانستان نه درې نمبرې وړاندې دي د پاکستان او یمن پاسپورټونه درې دېرش هیوادونو ته لویزې پرتا د تک اجازه ورکوي عراق یو دېرش شام اتویش او د افغانستان سفری سند صرف شپږ ویش ویزفری هیوادونو ته د تلو اجازه ورکوي د پیښور اوسیدونکي محمد عارف پلوی کچ د فرنیچر کاروبار کوي او په دغه لړکی اکثر نور هیوادونو ته هم تګ راتګ کوي مشال ریډیو ته ویل
زه یو ځل راچېر نه تالین تر اتلم نو په څه کې په لاین لګېدل او ایمیګریشن باندې سونه چې کوم کسانو هغه پر خل خو ټیکل ز په خپل لاړم او ایمیګریشن ته مخامخ شوم او زما پاسپورت یو کاڅو چې زه پاکستاني ما نو زه د لاین نرو وستم او یو سایت ته کوم دې لپاره سایت ته کوم چې سپیشل چیکینګ یو کوم زما بیا چې کوم دې زما پاسپورت کاڅو او د پاسپورت د کاڅو نه پسی بیا ای دا ویل چې را د واپس ریټرن ټیکټ چیک کړئ د سره ریټرن ټیکټ شته او کنه ما سره خو ټایم کې ریټرن ټیکټ هو نو ما اجازت راکړو پاکستانی پاسپورت شدا زندري بد قسمت دي چې دې پس پک نظر سره کتې شو ورته
د خیبر پختونخوا پخوانی پولیس مشر اختر علی مشال ریډیو ته ویل چې د نړۍ پکچ د پاسپورتونو درجه بندي کې د پاکستانی پاسپورت معیار کمیدل لوي وجه ترهګری او د زیاتره خلکو په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته اوړي دل دي
ونګا دا هیومن ریسورس د دې چې کب سپګلګ دي هغه کې زمونږ اسسمنټ شوی دی غازیبی خبر ادا چدل ته هر یو کس چې دی زیاتر اکنامیک مایګریټس دی اقوار چې سپه طریقہ آسترالیا ته اور سبا یورپ ته اور سبا یو کے ته اور سبا امریکې ته ځال اور سبا کینیډا ته ځال اور سبا دی وجه سره دا غي هغه کنټرول زیات ساتي
دا پی خبر په هنتون د ابلاغیاتو د سانګي وستاس عرفان اشرف مشال ریډیو ته ویل چکله یو ریاست بنیادی ستونزو هواری ته پاملرنه نه کوي نو د نړۍ پکش هم د هاغه هیواد اهمیت کم شي او دا چکله ویزا فری سفری اسانه زیات وي نو لکه بلې د نړۍ نور خلک هاغه هیواد کې سرمایہ کاری کول زیات خوخوی او رڑخت ترې ګټه پورته کې دی شي.
کله عمل کې ناروغتیاي او دغه ایمیج په دنیا کې ډېر ګډ وډ خور شي، دغه اثرات دغه ملک خلکو کې پاکستان حکومت ارباب اختیار دغه په دې باندې توجه نه ورکړي.
هله ان پارټنرز انډیکس ادارې لخوا جاری شوی درجه بندي کې متحده عرب اماراتو کې د 2000 شپږ کال راهسي تر اوسه د 1025 ویزا فری هیوادونو اضافه شوی او له دغه وجې په کاروبار سیلګرۍ او سرمایه کاری کې نړیوال مرکز کې پوزیشن وړیدل د اماراتي حکومت د غوره پالیسیانو نتیجه ګرځول شوی. ولې دغه شمیرو کې د سنگاپور پاسپورت په بهتره پاسپورټونو کې په لومړي نمبر دی، خو د افغانستان پاسپورت د نړۍ له ټولو کمزورې ښودل شوی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.